ولایت لمړی درجه ته ارتقا او امتیازات ورکول وو. اصیل زازه، آزادی رادیو، پکتیا.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقه شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال اونیز باس او همداراز د سپورت نړۍ اونیز پروګرام واورئ، خو له هغه مخکې د اجمل انت غوښ شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کندهار پولیس وایي د وسلوالو طالبانو د مین جوړونې یوه کارخانه کې چاودنې د شپږ پاکستانیو په ګډون لس تنه وسلوال وژلي او دوه نورې ژوبل کړي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل د مین چاودنه د سپین بولدک ولسوالۍ په یوه سیمه کې شوې. تر دې مخکې د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان ښاغلي بارکزي ویلي وو چې تېره شپه په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت په وی خبر پاڼه کې دا اکل چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې یو څلویښت کسان وژلي. د سرپل چارواکي ویل وسلوالو طالبانو څخه د دې ولایت د قشقري سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. دا سیمه د تیلو لپلوه بډای سیمه بلل کیږي. جوزجان کې سیمه ییز چارواکي وایي یوه ځوانه ښځه د شبرغان ښار په یوه سیمه کې زندۍ شوې ده. دوی وایي تر اوسه پورې نه پوهیږي چې دا ښځې ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا وژل شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبریو ولسوالۍ کې د حقانی شبکې دولس قمندانان او سرګروپان په یو لړ عملیاتو کې وژلي دي. د قزاقستان پولیسو په الماتا ښار کې چې د دې هیواد لوی ښار دی دیرش تنه مظاهره چیان نیولي. او په داسې حال کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه دې پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه او قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو په اونیس پروګرام کې د سپورت نړۍ په اونیس پروګرام کې به د پتیرا یو اونۍ کې وروستي سپورتي تحولات او خبرونه واوري. خدا شي بعد کابل سټوډیو ته ورځو. اکرام الله اکرام د نن ورځې وروستي سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ بورډ وایي چې یو شمیر ادارې او شرکتونو کمپنۍ او تیبلن ورکړي چې د شپږیزه کرکټ لیګ کې د دوو لوبډلو د امتیاز اخیستلو لپاره د 2019 المریز کال د شلوریزه لوبو شپږیزه کې برخه واخلي. کرکټ بورډ په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې دغه دوه لوبډلې د کابل ایګلز او بند امیر ډراګنز دي. د شپږیزه شلوریزه لیګ هر کال په افغانستان کې جوړیږي چې د زونونو شپږ لوبډلې پکې برخه اخلي. تر پرونو لمخې دغه سیالیو سلور نورې لوبډلې وړاندې د امتیاز په بدل کې تجارتي شرکتونو ته ورکول شوې دي. په پام کې ده چې سبا په کندهار ولایت کې د کانفوتوا سیالۍ پیل شي. دغه ولایت د ورزشي ادارې امیر مدیر آغا نن ازادي راډیو ته وویل دا یو رزمي ورزش دی او د دې لپاره پیلېږي چې ورزشکاران د کانفوتوا په سیالیو کې چې په پام کې د راتلونکي میاشت کې په کابل کې پیل شي تیاری ونیسي. په دغه سیالیو کې د کندهار ولایت د مرکز او ولسوالیو دولس لوبډلې یو تر بله سیالي ترسره کوي. او د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن دوشنبه جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده. دغه سیالیو د تیر شپې په لوبه کې چې د انګلستان په ویلز لوبغالي کې ترسره شوه، هندستان خپل دوهمه لوبه له استرالیا نه د شپږ دېرش منډو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې هند لوبې په 28 وګټه، د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکلو 500 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدلو سره استرالیا ته د 353 منډو هدف وټاکه. خو استرالیا ونه توانېده دغه هدف پوره کړي. په 500 اورونو کې ټول لوبغاړي په داسې حال کې و سوځیدل چې یوازې 314 منډې کړې وي. د دې مسابقې غوره لوبغاړی شکر دون وټاکل شو چې د هند لپاره په 109 توپونو 119 منډې کړې وي. هندوستان د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ مسابقه تیره چهارشنبه له جنوبي افریقا نه په شپږو وکټو ګټلې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. تاسو کولی شئ چې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپل نظریې او تبصرې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک باندې هم له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ رادیو د فیسبوک پاڼه پته ده facebook.com/azadiradio. د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه هم د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب لوستلی او لیدلی شئ. دا دی د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو د خپرولو وخت رارسېدلی. لومړی تاسو ته د امنیت او سالم چاپیریال د بحثونو د لړۍ یو بله برخه وړاندې کوو او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیز پروګرام واورئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتې مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي، ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي، په هغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطف هم ورسره مل وي، د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونه خسته کېږي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي، نو زه هغه له ځان سره که نام د ماشومانو پخوانی قصې بیانوم او د قصې ورته کوم چې ما زوی ته ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوالونه مرانه کوي. نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزکه چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیوال ما دی پکتیا ولایت پلوی پکتیا کی دی کیسو کول او بخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومان لپاره کی چیرته نیکونو زمک پلرونو ته دانه وای کړي پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ ماشومان ته ونکو نو په دی لوی پکتیا هغه دی جرګو او اناناتو رسم و رواج ټول لمنځه تللی وای داس داس سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومان پورې بیا
لیمایم دی وردګو څخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې کولې خصوصا کله چې تیاره به وای او برقونه به نه ول هغه کیسې ما زده کړې دي کور کې مې وړوکی ورور ده هغه ته کله کله خوانې کیسې ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي کله کله د عدل او دې قسم کیږي ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي دویم بحث چې هلته رامنځته کیږي د ماشوم هغه فکري رغونه ده ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو د فلمونو په دې بیزای خبرونه دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي په امدرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس په کې دا چې ماشوم مطالعه ته هڅي ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي د قلم او کتابچې سره آشنا کوي
کراسو دي چې ماشوم ته څه ډول کتاب باید ویل سي
هغه کیسه چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتونه ډکه قصه وي دویم مسله دا چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پورې وي هنري وي لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه قصه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ یو د میګي قصه د کوتر یو د چیشي قصه دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کومه قصه ویل کی اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنځ اغه د نیکی مسله وی دغه قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم ته دا ور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خی غنو کی څنګه د خلکو خبرو منی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمی بڼه ولري که تفریحي
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوښي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی
ماشوم خپل لوست نشي کولی کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید وویل شي
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده عامه ژبه ده هغه ژبه ده چې ماشوم پی پوهیږي یعنی هغه د لوی د پاره نه ده نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستی شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاخه
پرته له شکه مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کوله کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وځه کوي متاسفانه دا ډیر زله د منخ دی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړي چې یو شاته فکری لوري ورکه بهترینه وسیله چې دا د مطالعه ده د کتابت ده او بل اخره د دغه برخې سره آشنایی ده به له شکه چې په کتاب کې سره شي ماشومی در سره مانی او په ډیر اسانۍ مانی خو کته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د سې کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتی برخه جوړوي بهترینه مسله چې دا غم ده د ماشوم داستاني ادب ده کیسه ای ادب ده او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي راتلونکي یا سبا په خطوګه جوړول شي
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي.
روپان بدی باور دی چې مون کولای سو د قصه په وسیله په ماشوم کې زلورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته خ آداب ور انتقالول، د جنو ناوړو کړنو لری کول یا د خو کړنو تربیه او تادیه مون کولای سو چې د قصه په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیرای میندو پلرونه هم خپل ماشومان ته په وړکتوب کې د پیریانو قصه، د شیشکو قصه، د دار قصه، د ویر قصه، د پریانو قصه، د غرو قصه، دا شان قصه کې دوی سره به ټول عمر د غویر او دار انتقال کیږي او دوی به پاینده کې مس کولای شي هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري استفاده ترې کړي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزی او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچوی که آمده ایم کل کلزیموی زور است جبید
به حضوری در گوانده هیوات پاکستان رو گورید سمده
مختلف و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
د لوبو له میدانه
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید د لوبو میدان یو بلی ونیځ خبرونه ته موزه کرام الله اکرام هرکلی کوم. هله دا روغ وسی په روانه خبرونه کې به د تیرې ونی د مهمو ورزشي خبرونو تر څنګ د کرکټ د افغان لوبغاړي محمد شهزاد محمدی څرګندونه ووري. شهزاد محمدی څوره جوړاندې ظاهرا د نه جوړې لامل له لوبډلې کېنول شو او زای اکرام علی خیل ته ورکړل شو. خو شهزاد محمدی څوای
زه نوم خبر شي هغه ما ډاکټر ته وخولو، ډاکټر صاحب مې راپور ته ورکړی دی، ICC میډیا شیر کړو ما دا چاره ولېګل.
د همدې موضوع په اړه د کرکټ بورډ د رئیس عزیز الله فضلی سپیناوی هم واوري.
نو د شهزاد محمدی په مورید باندې هم د دغه د ډاکټر رپورت پروت دی او ورسره هغه کمپیوټر چې د دوی سره کار کوي.
دا چې دا راپورته شوې شخړه د افغان کرکټ د لوبډلې پر اتلونکو لوبو څومره منفي تاثیرات لري، د کرکټ د افغان مبصر مشتاق رحیم سره مبارکه کړي.
خو په ټوله کې هغه کمه کارکردګي، هغه د کم معیار کرکټ چې منګې ظرفیت لري، هغه اوس په نندارې ته نه دی وړاندې شوی.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس اکرام الدین کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره د تړلو فعالیتونو څخه منع او یو میلیون ډالر جریمه کړې ده. په دې اړه بدرته یو رپورت خپور کړو. خو په پیل کې لیمه حدید تیرونه مهم ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټسال شل کلن ملي ټیم د ایران تبریز ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه ټیم د آسیا فوټسال په سیالیو کې د ګډون په هدف دغه هیواد ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د جوزا په 15مه او 16مه د ایران او هانګ کانګ له ټیمونو سره مخامخ شي. دغه فدراسیون وایي د فوټسال ټیم له تیرو څو ورځو راهیسې تمرینات کول. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وایي چې د افغانستان تکړه بالر راشد خان چې له نیوزیلند سره په مسابقه کې جوبل شوی وو اوس ښه دی. شکلان راشد خان چې د نړۍ یو تر ټولو غوره بالر ګڼل کیږي، د بریتانیا په کانټین لوبغالي کې له نیوزیلند سره په سیالیو کې هغه مهال جوبل شو چې بیټنګ یې کاوه او د نیوزیلندي لوبغالي لکه فرګوسن توپ یې پر مخ ولګید. کپتان ګلبدین نایب وایي چې راشد خان به د افغانستان په راتلونکي مسابقه کې ګډون وکړای شي. راشد خان د ډاکټر په سپارښتنه توپ اچونه ونه کړه او د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن د شنبه جنوبي افریقا او سویټنډي سره په خپلو کې مسابقه کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغو روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپل دوهمه لوبه له استرالیا د شپږ د شومنډو په توپیر وګټله. هند د لوبې په چا یا ټاس وګټه، د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. هندوستان د پنځو لوبغاړو په سوځېدو په 50 اورونو کې استرالیا ته د 353 منډو هدف وټاکه، خو استرالیا ونه توانېده دغه هدف پوره کړي. په 50 اورونو کې یې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې یې 314 منډې کړې وې. د دې مسابقې غوره لوبغاړی شیکر دوان وټاکل شو.
مننه چې ازادي راډیو اوري. افغان کرکټ بورډ څو ورځې وړاندې د کرکټ د افغان لوبغاړي محمد شهزاد محمدي په اړه راپور خپور کړ چې نوموړی ناروغه دی او د کرکټ د نړیوال جام په پاتې سیالیو کې نشي لوبېدای. خو تېره ورځ شهزاد محمدي په کابل کې رسنیو ته وویل چې دی روغ او جوړ دی او د یوې دسیسې له مخې له لوبډلې وستل شوی دی.
لازه خو نوم خبر زما خو خپل تمرینات کول د میچ نه دوه ورځې مخکې درې ورځې خدای مې نه غلطي مازیګر کې لاړو، خو بیټنګ مې وکړو، کیپنګ مې وکړو، بیټنګ مې وکړو، فیلډنګ خبر هغه بیچاره سر کته واچو، نو هغه ول چې زه سم نشم کولای، زه الته خبر شوم چې زه انفټ یم، زمال دا ګونډې ستونزه وا لګ مخ کې نه. بیا د لالم ډاکټر ته په لندن کې ډاکټر زما د پخینه وبوي ګونډه کې مې هغه ته وښتې نور په کې وبوا شولې، او ما ته یو دوه درې ورځې ریسټ وکړه او خپل لوبه کوه.
خو د افغان کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې شهزاد محمدي ناروغ دی او د روغتیا پالانو د رپورټ لمخې باید یو څه وخت له لوبو کولو لري وي او دمه وکړي.
هر هغه لوبغاړی چې د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې لوبیږي دغه د پاره خاص قوانین په لاره چول سوي دي چې هغه ډیسپلین ده، فټنس ده او د دشو پر پامس ده. نو کوم لوبغاړی چې انجری کیږي دغه رپور ډاکټر هغه په خپل وخت باندې دلته کمیټي ته راځي او بیا هغه کمیټي تصمیم نیسي. نو د شهزاد محمدي په مورید باندې هم د دغه د ډاکټر رپورټ پروت دی، او ورسره هغه کم فیزیو چې د دوی سره کار کوي، کم ټرینر چې ورسره دی، داغه ټول رپورټ پروت دی او داغه پر وړاندې کې دا فیصله شوی ده چې شهزاد محمدي په ځای باندې اکرام علي خیل په نړیوال جام کې ده په ځای باندې لوبیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی وو. دا چې دا راپورته شوې شخړه د افغان کرکټ د لوبډلې پراتلونکو لوبو څومره منفي تاثیرات لري، د کرکټ د یو افغان مبصر مشتاق رحیم سره مې مرکه کړې ده او په لومړي سر کې مې د شهزاد سرګندونو ته په کتلو ترې پوښتنه کړې ده چې لکه څنګه چې شهزاد وایي چې د پنه خبرې کې له لوبډلې وستل شوی دی او دغه لری کول یو دسیسه ګڼي، دغه ډول لری کول له لوبډلې د یو لوبغاړي په حق کې ظلم بلل کېدای شي.
په لومړي سر کې خو دا تر اوسه نه ده معلومه چې په دغه قضیه کې رښتیا څوک وایي. د کرکټ بورډ چې کوم رپورټ وړاندې کړی هغه هم دوی ټینګار لري چې یو موثق او رسمي مرجع نه، یعنی د یو کلینیک د ډاکټر نه اخیستل شوی. رښتیا هم په غرب کې داسې راپورونه د دروغو نه جوړول اسانه کار نه دی. بل خوا شهزاد محمدي خبرې دي که دوه خوا یې مونږ ګورو، ضرورت دی ته دا دی چې هغه حقیقت څرګندولو دپاره باید لا کتنه دې قضیه ته وشي تر څو رښتیا خبره معلومه شي. خو په هر حال کې کشمکش روان دی، څوک په حق دی، څوک په ناحق دی، څوک رښتیا وایي، څوک دروغ وایي. خو په ټوله کې معلومه خبره دا ده چې دلته یو کشمکش روان دی، یو همغږي نشته دی او یو اختلاف موجود دی.
همدغه کشمکش رحیم صاحب په دغه روانو لوبو باندې چې همدا اوس د راتلونکي شنبه په ورځ باندې به موږ بله لوبه لرو، تیرې درې لوبې بایلل شوې دي، فکر کوي چې دا تیرې درې لوبې چې کومې وبایلل شوې د همدغه کشمکشونو نتیجه و چې تر اوسه لږ تر لږه رسنیو ته نوې راوتلې او په راتلونکو لوبو باندې به څومره بد تاثیرات ولري؟
دغه کشمکشونه د دې لامل شوې دي چې سړی وویني چې په ټیم کې یو څه ټینشن او یو څه ناهمغږي موجوده ده. تیرو لوبو کې سریلانکا نه باید موږ لوبه ګټلې وای، هغه داسې ټیم یوازینی ټیم دی په ټول ورلډ کپ کې چې زموږ څخه لا خورا کمزورې دی. خو د نیوزیلینډ نه ګټل به څه ستونزمن وو. خو په ټوله کې هغه کمه کارکردګي، هغه د کم معیار کرکټ چې موږ یې ظرفیت لرو، هغه اوسه پورې نندارې ته نه دی وړاندې شوی. سره له دې چې ګټل بیلل به د لوبې برخه وي، حتی په بیلات کې هم داسې کېدای شو چې افغانستان د دې څخه ښه کرکټ کړی وای او بیلات یې د زغم او د منلو وړ وای. په ټوله کې په کارکردګي او په پرفارمنس باندې منفي اغېز درلودلی دی. او که دغه کشمکش ادامه پیدا کړي چې دا شهزاد محمدي کمې خبرې کوي، هغه د اصغر نوم یاد کړي چې هغه روغ دی خو ټیم کې نه لوبول کېږي، که دغه بحثونو ته وکتل شي او دا حقیقت ولري نو ډېر منفی اغېز به ولري. او زما ویره دا ده چې په روانو لوبو کې به د دې څخه هم د افغانستان ټیم د خراب پرفارمنس شاهدان واوسي.
رحیم صاحب، یو بل خبره چې کیږي په ځنګل ډول په سوشل میډیا کې، هغه دا ده چې مسلکي کرکټران وایي چې دوی لوبې ته ګوري، لوبې ته په کتلو سره دغه سي پریکړه کېدای شي چې یو شمېر لوبغاړي اصلن لزړه نه لوبه نه کوي. په ځنګل ډول د یو شمېر لوبغاړو نمونه مخېستل کیږي او وایي چې په لوبډله کې یو ډول ډلبازي جوړه شوې ده. تاسم لوبي تعقیبوي فکر کوي چې دغه یو صحیح څکیږي؟
خا، زه فکر نه کوم چې لازم وي چاته د شک ګوته پورته شي. ولې چې کرکټ ته یو سټار لوبغاړی ورځ سلیزې کوي، احمق لوبغاړی په ډېر بیکاره بال باندې خراب بالر له خوانه کیږي، نو دا شکونه کول به دروست نه وي. کې لیدل کیږي چې اوس څومره شک ستاسو په یاد وي، کله چې د کپتان د بدلېدو بحث شو نو نبی او راشد ټوټونه وکړل، دا غین اورستا نظر نو شټین سره یو ځای شي، بیا چې کله ټیم سره یو ځای شو هم داسې انګیرل کېده چې د بحث موجود.
یو شمیر خلک وایي چې هر نوی رئیس چې کرکټ بورډ ته راځي، دوی په لوبغاړو کې دننه په ټیم کې د ډلو د جوړولو کوشش کوي. د کپتان بدلیدل او د ځینو لوبغاړو نه لوبول فکر کوي چې دغه سی وی ډلې د جوړولو هڅه ده کنه؟ واقعا د ملي ټیم د پرمختګ لپاره فکر دی؟
زه به ځان ته اجازه ورنکم چې چا باندې دا تور پورې کوم. نما دا یو څه مونږ ولیدل چې متاسفانه کرکټ لوبغاړي د کرکټ بورډ په سیاستونو کې دخیل پاتې شوی. که تاسو وګورئ چیرمن په اړه باندې بحث کېده، نو لوبغاړي به په ویډیو کې څرګندېدل او د چیرمن دفاع به کوله. کله چې رئیس جمهور سره دوی کړه کله ملاقاتونه کول په تیر کې، هلته به د چیرمن صفت یا مخالفت کوو. نو له بده مرغه لوبغاړو د بورډ په سیاست یا د ادارې اړوند چارو په اړه نظر ورکولو بیر خواله رسم د افغانستان کرکټ بورډ کې شدا یو ښه کار نه دی. د لوبغاړي کار کرکټ کول دي، د لوبغاړي سلیکټ کول د سلیکشن کمیټه کار دی، هغه کې به بورډ کارونه لري. او بورډ مسئولیت لري چې په افغانستان کې د کرکټ د چارو د تنظیم او د پرمختګ او ودې لپاره کار وکړي. دلته د دندو ویش موجود دی. له بده مرغه دغه دندو ویش په افغانستان کې نه دی مراد شوی، چې د هغې له کبله کله چې بورډ تصمیم نیسي، اداري تصمیم نیسي چې څوک د لوبډل مشر وي په هغې کې لوبغاړي کار لري، کله چې سلیکشن کمیټي تصمیم نیسي په هغې کې بورډ یا سینیئر لوبغاړي د مداخلې کیسې مونږ اورېدلې دي. په ټوله کې متاسفانه چې دلته دغه وظایف سره چې کوم ویش موجود دی هغه ګډوډ شوی دی او اغیز یې موږ تاسو اوسوینو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
درنو دوستانو، له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزي خبرونه ته غوږی است. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره د تړلو فعالیتونو څخه منه او یو میلیون ډالر جریمه کړی دی. پر کرام الدین کریم تور دی چې له 2014 میلادي کال څخه تر 2018 کال پورې موده کې د افغانستان فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمېر خزینه لوبغاړي زورولې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په دې رپورت کې اورئ.
د فیفا د اخلاقي کمیټي قضایي څانګې د شنبه پورس خغله کریم د خپل دند له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي زورونې مقصر وباله او نوموړې پر دې سربېره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره له تړلو فعالیتونو د تل لپاره منه کړ، یو میلیون ډالر جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د خاغلی کریم په اړه څېړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لږ تر لږه 500 پخوانیو غړو د شکایتونو پر بنسټ کړې دي. د فیفا په بیان کې راغلي چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2014 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بیا جنسي زورونې تورن کړی. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او هغه یې د ځان پر ضد دسیسه بللې وه. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم پخانه مسول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه و، نو مولي چې لکلون رئیس ډنمارک یوسی د شنبه په ناوخت آزادۍ رډیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هر کله وکړ، خو زیاته یې کړ چې اوس هم اعتراض لري. کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه رپورت خپور کړ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د اداري د 2013 کال په پا پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علی رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسول عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکی رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملی کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دا قضیه په ښه توګه وڅېړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي ځورونې سبب شوي زندان ته واستوي.
درنو ملګرو، د همدې رپورټ په اوریدلو سره زموږ د دیونی د لوبو میدان د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.